یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په پی یو استودیو کې مو زه اجملان له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې هیله یو چې وښه ورځ به ولرئ دوستانو. د پی یو استودیو د نننۍ خپرونې ډیر خبري مطالب مو په ننګرهار کې د داعش د وسلوالې ډلې وروستیو پرمختګونو او وروستیو جګړو ته ځانګړې شوې دي. افغان چارواکو هغه رپورټونه رد کړي چې ګوندې د داعش وسلوالې ډلې په توره بوړه کې پرمختګ کړی دی. همدارنګه یې ویلي دي چې په چپلیار کې دا د ډلې پرمختګ زپل شوی دی او بیرته پشا شوی دی. په دې اړه به رپورټونه لرو، خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته. له رضوان مراد دی اورو.
السلام علیکم. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ننګرهار په توره بوره سیمه کې د داعش د وسلوالو پر ضد پراخ هوایي بریدونه روان دي. دفاع وزارت وایي د هلمند په مارجه کې د دولت وسلوالو مخالفانو پر ضد تصفیوي عملیاتو کې لږ تر لږه 30 وسلوال وژل شوي، او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن د ده د کورنۍ د غړو لخوا د پیسو د وینځلو په قضیه کې د یو تحقیقاتي پلاوي پوښتنې ځوابوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ننګرهار په توره بوره سیمه کې د داعش وسلوالو پر ضد پراخ هوایي بریدونه دوام لري. د دفاع د وزارت وایي دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځکنیو او هوایي ځواکونو پرون چپرهار ولسوالي له داعش څخه تصفیه کړې ده، او اوس امنیتي ځواکونه د پچیر آګام په لور په حرکت کې دي.
دیروز عملیاتي ماغه شو در ولسوالي چپرهار. ولسوالی چپرهار تصفیه شده، به داعش تلفات زیاد وارد شده و امروز قطعات ما طرف آگام پچیر حرکت کردن. در آگام پچیر تحرکات دشمن نیست، در قسمت توره بوره اونا تحرکات دارن. توره بوره دین روزم ما عملیات داشتیم، عملیات هوایی امروزم عملیات هوایی اونجا جریان دارن.
په همدې حال کې له خوږیانو ولسوالۍ څخه رسېدلي رپورټونه وایي چې په وزیرو تنګي سیمه کې د افغان او داعش او افغان ځواکونو داعش ترمنځ جګړه شوې ده، او د جګړو له امله د خوږیانو ګڼ شمېر کورنۍ خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د خوږیانو قومي مشران وایي چې په سیمه کې د داعش د وسلوالو د ویرې او اندېښنې له امله له افغان حکومت څخه غواړي چې په عاجل ډول د دې سیمې د امنیت د خوندیتوب لپاره اقدام وکړي. په دې اړه په روانو او راتلونکو خپرونو کې روستی معلومات اوریدلای شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په تازه عملیاتو کې 30 وسلوال مخالفان وچل شوي دي. دولت وزیري د دفاع د وزارت وایان دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل چې دا عملیات پرون په مرجع کې پیل شوي او اوس هم دغلته دوام لري. دغه په مرجع کې له پرون شپې راهیسې افغان هوایي ځواکونو هم د دولت د وسلوالو مخالفانو پر سیمو بمباري کړې ده. مرجع د هلمند له ناامنو ولسوالیو څخه بلل کیږي چې له اوږدې مودې راهیسې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د سختو جګړو شاهده ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریس وایلي چې د افغانستان لانجه به جګړه نه بلکې په سوله ییز او سیاسي لاره هوارېږي. انتونیو ګوتریس دا خبره له کابل څخه په خپله وروستۍ کتنه کې وکړه. نوموړي وویل د افغانستان په کړکیچ کې ټولې ښکېلې خواوې باید سره کښېني او په دې پوه شي چې جګړه نظامي حل نه لري. د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي مخکې ویلي چې د ملګرو ملتونو سازمان په سختو او له کړاوونو ډکو حالاتو کې له افغانستان سره ولاړ دی. انتونیو ګوتریس د منځنۍ اسیا هیوادونو ته تر سفر وروسته افغانستان ته لاړ او له یو شمېر بېځای شو کورنیو سره هم کتنه وکړه. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن د ده د کورنۍ د غړو لخوا د پیسو د وینځلو په قضیه کې د یو تحقیقاتي پلاوي پوښتنې ځوابوي. د پاکستان د فدرالي عدلي اکاډمۍ شاوخوا چیرته چې شریف څخه پوښتنه کیږي سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د پاکستان په معاصر تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې یو برحاله صدر اعظم د دغه شان یو هیئت له پوښتنو سره مخامخ کیږي. نواز شریف چې پر ځان او کورنۍ د پیسو وینځلو تور ردوي له 2016 کال راهیسې په دې قضیه کې تورن شوی دی. د قضایي هیئت تر دې مخکې د شریف زوی څخه هم تحقیقات کړی دي. سره لدې چې سپینې ماڼۍ قطر د تورزم په ملاتړ تورن کړی دی، د امریکا پوځ د چهارشنبې په ورځ له دې هېواد سره سمندري تمرینات پیل کړل او هم یو موافقه چمتو کړه چې له مخې د خلیج پر دې کوچني هېواد جټ الوتکې پلورل کېږي. د قطر د خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د سمندري ځواکونو دوه بېړۍ پرون دوحې ته رسېدلې چې د قطر له بحري ځواکونو سره ګډ پوځي تمرینات ترسره کړي. قطر چې یو شمېر ګاونډیانو یې او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترهګرو پر پاللو تورن کړی دی، په منځني ختیځ کې د امریکا د تر ټولو لوی پوځي اډې کوربه دی. له دې اډې څخه شاوخوا 11,000 ځواکونه او 300 زیاتې الوتکې عملیات مخته وړي. پنټاګون یې د امریکا د دفاع وزارت تېره اونۍ د سیمه ییز امنیت لپاره د دې هېواد د کلک ژمنې ستاینه وکړه. په عین حال کې ټاکل شوی ده چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس او د قطر استازي هغه معامله نهایي کړي چې له مخې متحده ایالات پر قطر 12 F-15 الوتکې پلوري. او د سومالی چارواکی وی په پایتخت موګادیشو کې نن پر یو رستوران په یو موټر بم ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 13 کسان وشل شول. د سومالی امنیتي ځواکونه وی دوی د پیزا هاوس په نامه د دې رستوران چې وسروال پکې یو شمېر کسان برمته کړي هم کنټرول په لاس کې اخیستی دی. په دې پیښه کې 15 وسروال وشل شوي دي. القاعده پورې تړلې د الشباب وسروالې ډلې د موګادیشو د نن ورځې د برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. افغان چارواکي د ننګرهار ولایت د وروستي امنیتي وضعیت په اړه په ځانګړې توګه په دې ولایت کې د داعش د پرمختګ د ریپورټونو په اړه وایي چې په چپلیار کې د داعش پرمختګ ځپلې او همدارنګه هغه ریپورټونه رد کړي چې ګوندې د تورې بوړي سیمه د محل د داعش د وسلوالو په ولکه کې ده. تر ډېره به په همدې موضوع په روانه خبرونه کې ریپورټونه او مطالب ولرو. د خوګیانیو په ولسوالۍ کې د وروستیو نارامیو په ځانګړې توګه د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله ګڼې کورنۍ بې ځایه شوي، له چپلیار څخه هم ځینې کورنۍ بې ځایه شوي. د دې بې ځایه شوو کورنیو په حال مو هم خبرو. په همدې موضوع به د یو شمېر عامو او کابل ښاریانو څرګندونې هم درسره شریکو کړو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د قطر له امیر سره کتلی دي او له نوموړي سره یې په خلیج هیوادونو کې د وروستي سیاسي بحران په اړه خبرې کړې دي. که وخت وو ځینې نور رپورټونه او مطالب هم درسره شریکو. تر پایه راسره اوسئ. دا د ازادۍ رادیو ده. دوستانو، لکه مخکې مو چې یادونه وکړله، د دې خپرونې ډیر مطالب په ننګرهار کې د داعش د وسلوالې ډلې، ځایي خلکو، حکومتي ځواکونو او په ځینو ځایونو کې د طالبانو ترمنځ وروستیو نامنیو او جګړو ته ځانګړې شوي دي. رپورټونه وایي چې د البته د افغان چارواکو له قوله چې په دې وروستیو کې افغان هوایي ځواکونو او مځکنیو ځواکونو داعش په چپلیار ولسوالۍ کې ځپلی دی او دغلته یې د دوی وسلوال په شا کړي دي. همدارنګه افغان چارواکو هغه ادعاوې هم رد کړي چې ګوندې د داعش وسلوالو د تورې بوړې سیمه نیولې ده. همدا اوس اکرام الله اکرام دی کابل په سټوډیو کې دی او نور تفصیل له دا اورو.
د وسلوالو په پټنځایونو یو وار بیا د تورې بوړې د بدلېدو ویره، خو دا ځل د سپین بیرغ پر ځای د تورې جنډې ګواښونه. تورې بوړې په پوځي لحاظ د ننګرهار غو ستراتیژیکه نقطه چې نه یوازې ننګرهار بلکې لوګر، پکتیا او ان کابل ته تر جدي ګواښ پیښېدلی شي. د راپورونو پر بنسټ داعش وسلوالې ډلې د تورې بوړې سیمه تر سختو نښتو وروسته تیر ورځ نیولې. هغه موضوع چې دفاع وزارت هلته دغه ډلې موجودیت دومره جدي نه ګڼي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دولت وزیر کسه هم دغه سیمه ته د داعش وسلوالو در رسیدو په اړه واضح څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې دښمن ته په تورې بوړې کې د پښو د ټینګېدو اجازه نه ورکوي. د دفاع وزارت ویان وایي چې اوس مهال د داعش پرمختګونه په چپریار ولسوالۍ کې ځپل شوی دی او د دغه ډلې پر ضد پراخ تصفیوي عملیات پیل شوی دی. توربوړه د ننګرهار د پچیراګام ولسوالۍ پورې مربوط د سپین غره په لړۍ کې پرته سیمه ده چې د لوی اوسمسو په درلودلو سره ترې وسلوال د یو قوي سنګر په توګه کار اخیستی شي. له دغه سیمې څخه د روسانو خلاف مجاهدینو لسګونه کلونه د قوي مرکزونو په ډول ګټه اخیسته. له هغې نه وروسته د سیمه د القاعده مشر اسامه بن لادن استوګنځای پاتې شوی دی. د تېرې شنبې په ورځ په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي اجي ظاهر قدیر په دغه ولایت کې د داعش د پیاوړتیا او د تورې بوړې د نیولو خبرداری هم ورکړی و. په ورته وخت کې د سیمې څخه یو شمېر د پوځي چارو کارپوهان د دغه سیمې پر اهمیت ټینګار کوي، وایي چې دولت باید په دغه سیمه کې مخالفینو ته د ځای پر ځای کېدو فرصت ورنکړي. محمد انور سلطانی ازادي راډیو ته نن وویل چې د تورې بوړې نیول کېدل د ټول ننګرهار او یو شمېر ګاونډیو ولایتونو ته جدي ګواښ متوجه کولی شي. ښاغلي سلطانی وویل چې اوس مهال د ننګرهار په مرکز او شاوخوا سیمو کې له خلکو سره اندېښنې را پیدا شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش په مرکزونو امریکایي پوځیانو د نړۍ تر ټولو ستر غیر هستوي بم استعمال کړو چې د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې په کې سلګونه داعش وسلوالو ته مرګ ژوبله واوښته.
ډیر زیاته مننه اکرام الله اکرامو چې له کابله د ننګرهار د ولایت د سپین غره په لمنو کې د داعش د وسلوالې ډلې د وروستیو پرمختګونو د دعوه هم دارنګه د دولتي چارواکو د عکس العمل حال راکوه. دولتي چارواکي وایي چې تورې بوړې ته به د داعش وسلوال پرې نږدي. دوی همدارنګه ویلي چې په چپلیار ولسوالۍ کې د داعش د وسلوالو ډلو او وروستي خوځښتونه ځپلې دي. له ننګرهار نه راسره دا اوس شمامود شینواره دی. شینواره صاحب، له تاسو نه به واورو، له ښاغلي اکرام نه مو واورېدل، تاسو راته دا وایي چې ځایي خلک دغلته څه وایي؟ اوس په ځانګړې توګه ویل کېږي چې د وزیرو په تنګي کې جګړې شوې دي، همدارنګه د چپلیار امنیتي وضعیت په اړه او یو شمېر کورنۍ هم بې ځایه شوې. داسې عمومي یو تصویر راته راکوي د ځایي چارواکو، ځایي خلکو په حواله باندې چې رښتیا په سیمه کې څه روان دي او دغه د کډوالو ستونزه څومره جدي ستونزه ده.
مقامات خو په وزیر تنګي کې تېرې ورځې راهیسې جګړه روانه ده. وخت نا وخت هلته طالبان د هغوی سره مقاومت کوي. په سلګونو کورنۍ نورې سیمو ته کډه شوي دي. ځینې کسان بې دغه تعداد زیات وښي، ځکه چې د خوږیاڼو ولسوالۍ د څو ولسوالۍ وو چې هغه د وزیرو د کاګې او همدارنګه د پچیر د سیمو څخه چې د کورنۍ کډه شوي دي، تعداد یې شاوخوا 2000 وښي چې هغه نورو سیمو ته ستنې شوي دي.
ډیر زیاته مننه کوو شمامود شینواره، وو چې له ننګرهار د خوګیانیو چپلیار او په شاوخوا سیمو کې د بیزای شو کډوالو په وضعیت هم درنګ دغلته د تازه حال په اړه معلومات راکوو. دوستان وړاندې په خبرونه کې اوري چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر د قطر امیر سره د چهارشنبه په ورځ خبرې کړې دي. دوی غواړي د خلیج کړکیچ ته ډیپلوماټیک حل ولټوي. همدارنګه اقتصادي خبرونه هم لرو، ستاسو غږونه او پیغامونه هم در سره شریکو، او د هغه مرغانو په حال مام خبرو چې یو وخت له هند له سمندر الوتل په افغانستان کې د مکه ول خو وسې د مزای جګړو لمن سوړې ده. دا د آزادې رادیو ده.
آزادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر د قطر له امیر سره د چهارشنبه په ورځ خبرې کړې. دوی غواړي چې د خلیج کړکیچ ته ډیپلوماټیک حل ولټوي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په سیمه کې د بشري حقونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې. د دې موضوع په اړه د جزئیاتو لپاره ملالۍ بشیر را سره په استودیو کې ده. ملالۍ جانې، د دوی د خبرو تمرکز تر ډیره په کومه موضوع؟
مننه انسب، وبوایم چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو په دوحه کې د قطر د امیر شیخ تمیم بن حماد ال ثانی سره د لیدو پر مهال د کړکیچ ته د پای ټکی ایښودلو په مقصد د مذاکراتو غوښتنه وکړه. پر قطر خبری اژانس پر سوی یو اعلامیه وایي په دې غونډه کې د خلیج د کړکیچ د دی کړکیچ د حل د وسیلو په اړه او همدارس د دواړو هیوادونو د ستراتیژیکو اړیکو او په ټولو ساحو کې د دوغو اړیکو د پراخولو په اړه خبري وسوي. د فرانسې خبری اژانس د راپور لمخه ټوله ساحه شایي په قطر کې د ترکیه نظامی اډې ته اشاره وی.
آیا چاوش اوغلو د نور عرب مشرانو سره هم په دې اړه خبرې کوي؟
ټاکل سوی د چاوش اوغلو به کویت ته هم لاړ سي. کویت غواړي دغه شخړې مخکې تر دې حل سي چې د سعودي عربستان له پاچا سلمان سره د جمعې په ورځ غونډه ولري. دا خبره د ترکیه دولتي خبري اژانس انادولو کړې ده. انقره د قطر تر ټولو مهم متحد دی او روانه اونۍ په اماراتو کې په خپله اډه کې د پوځیانو د ځای پر ځای کولو موافقه وکړه. د فرانسې خبري اژانس وایي د ترکیه د ولسمشر ویاند ابراهیم کالین ویل سعودي عربستان دا پوتنسیال او وړتیا لري چې د یوه پو دولت په سیمه کې د لوی ورور او مهم طرف په توګه دغه کړکیچ حل کړي. موږ غواړو ټول لوري په دې پروسه کې ښکیل کړو. سعودي عربستان له هغو هیوادونو څخه دی چې پر قطر یې د تروریستي ډلو سره د تړاو او له ایران سره د اړیکو په خاطر سیاسي او اقتصادي بندیزونه لګولي. د سعودي عربستان دا اقدام د بحرین، متحده عرب اماراتو، مصر او نورو لخوا هم بدرګه سو. قطر دا تورونه په کلکه ردوي او وایي ګاونډي هیوادونه یې په بهرنۍ پالیسۍ کې لاسوهنه کوي. د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان ډیپلوماتیکي هلې ځلې دوام لري. د قطر په وړاندې د خلیج هیوادونو پریکړه غیر انساني بللې ده او تمه ده چې دوی به په راتلونکو ورځو کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره هم تلیفوني خبرې وکړي. د اردوغان ویاند ویلي چې د انقرې، پاریس او دوحه ترمنځ درې اړخیزه غونډه هم پلان سوې ده او دا د کویت د شیخ صباح الخالد الصباح د هلو ځلو سربېره هڅې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د چهارشنبه په ورځ د مراکش له پاچا محمد شپږم سره په رباط کې د لیدو پر مهال د خلیج هیوادونو د لانجو په اړه خبرې وکړې. ماکرون ویل دی به د متحده عرب اماراتو له ولوړ پوړي مشر سره راتلونکې اونۍ وویني. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریس له خلیج هیوادونو څخه دې لانجې ته د سوله ییز حل موندلو غوښتنه کړې ده.
ډېره زیاته مننه دوستانو. ملالۍ بشیر وه چې د اردوغان د یو استازي په ځانګړي توګه د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر د هغه لیدنې حال راکوي چې د قطر له امیر سره د چهارشنبه په ورځ خبرې کړې دي. مولود چاوش اوغلو هڅه کوي چې د خلیج وروستی سیاسي کړکیچ د سوله ییزو لارو هوار کړي. دا د ازادۍ راډیو ده. اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
السلام علیکم. په مکرې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خون مسؤلین وایي ټاکل شوی د روان میلادي میاشتې پر 18 نیټه هندوستان ته د هوا له لارې د وچې او تازه میوې لومړنی کارګو واستول شي. د دغه خونی مرستیال خان جان الکوزی ازادي ریټویل په د کارګو کې به 40 ټنه وچې او تازه میوه له افغانستان څخه هندوستان ته ولېږل شي چې په همدغه اندازه صادرات به بیا له هغه هیواد څخه افغانستان ته هم ترسره شي.
دا پروسیجر په نظر کې نیول کېږي چې تر څو د عام چې زمینداري او دې ته تشکر شي، نو که یو ځله د مارکیټ پیدا شي او بازار هلته جوړ شي او لاره منظمه شي، نو زه فکر کوم چې بیا دولت کومک هم ونیسي انشاءالله.
د شغلی الکوزی په خبره اوس مهال افغان سوداګر په هندوستان کې د خپلو توکو لپاره بازار موندنه کوي چې تر ډیره به د ډهلي سربیره په نورو ښارونو کې هم ورته بازارونه پیدا کړي. د هرات ولایت صنعتکاران له حکومت څخه په نوموړي ولایت کې د یو بل صنعتي پارک د جوړولو غوښتنه کوي. د یاد ولایت د صنعتکارانو د ټولنې مشر حمید الله خادم نن ازادي راډیو ویل چې هرات یو صنعتي ولایت دی او اوسنی صنعتي پارک د صنعتکارانو ټولې غوښتنې نشي پوره کولای. ښاغلی خادم وایي که چیرې په هرات ولایت کې یو بل معیاري پارک جوړ شي، صنعتکاران او پانګوال به خپل فعالیتونه پراخ او په زرګونو نور کسان ته به هم د کار کولو زمینه برابره شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجي قزاقي وړه 1250 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره 2000 افغانۍ، یو د نیمونی بوجي ورځي 1300 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1100 افغانۍ، او د دې ترڅنګ په کابل کې یو لیټر پېټرول په 1500 او یو لیټر ډیزل بیا په 1300 افغانۍ پلورل کیږي. همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 14 افغانۍ، یو پاوند 14 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، د اماراتو یو درهم 18 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 450 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. بیرته د ننګرهار موضوع ته ستنیږو. مخکې مو په ریپورټونو کې واوریدل چې د ننګرهار د وروستي امنیتي وضعیت په اړه په کابل کې چارواکي ډاډ ښیي. د دفاع وزارت وایاند ازادي راډیو ته ویلي چې په چپلیار ولسوالۍ کې د داعش وروستي خوځښتونه ځپلي، اغلی وسیری همدارنګا ټینګار کړی دی چې د توري بوړي سیمه ته به د داعش د وسلوالو د تګ اجازه ورنکړي. په عین حال کې د خوګیانیو د ولسوالۍ د وزیرو له سیمو همدارنګا د چاپلیار له سیمو او توري بوړو ته څیرمه د نورو پرتو سیمو څخه په سلګونو کورنۍ د روژې په دې میاشت او ګرمې او ګرمې هوا کې له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. باری آریس د سیاسي چارو او امنیتي چارو افغان کارپوه دی. راځي له د سره به په ننګرهار کې د وروستي وضعیت په اړه مرکه واورو.
واقعا تور بوره په هیواد کې او خاصتا په ننګرهار کې یو لوړ ستراتیژیک موقعیت دی چې د جنگي نگاه څخه قبلا اوس آماده ځای اشغال کړی و او د هغه ځای څخه خپل عملیات تنظیمول. چون هلته د پخوا څخه کار سوی دی، لوی سمڅې پکې جوړې شوي دي او مهم پټنځایونه پکې ترتیب شوي دي. په دې لحاظ د هرې جنگی ډلې لپاره ارزش لري او مهم دی چې په دې وروستیو کې طالب او داعش پر هغه باندې جګړه وکړه او داسې معلومیږي چې توره بوره اوس داعش اشغال کړه.
آرې صاحب، تاسو اشاره وکړه چې توره بوره د یو ډېر ستراتیژیک سیمه ده او دواړو طالبانو یا داعش دوی هڅه کول چې دغه سیمه ونیسي. پوښتنه مې دا کوله چې د دغې سیمې نیول څومره کولی شي د ننګرهار او په ټوله کې د پکتیا، لوګر او نور ولایتونو امنیت ته ګواښ پېښ کړي؟
زه فکر کوم چې د دې سیمې نیول نه یوازې ننګرهار او څنګ ته ولایتونو ته مشکلات جوړوي، بلکې په مجموع کې دا د داعش د ډلې انکشاف یا پراختیا په هیواد کې په ګوته کوي او دا د تشویش وړ ده.
هر څه په دې وروستیو کې تاسو هم خبر یاست چې د امریکا متحده ایالاتونو د ننګرهار په اچینو لسوالۍ کې د داعش په مرکزونو د نړۍ تر ټولو ستر خو غیر هستوي بم د دې استفاده وکړه. څه فکر کوئ چې د دغه بم سره د سې انتظارات کو چې داعش ډله به کمزوري شي خو د وخت په تیریدو دغه ډلې دغه د توره بوره ونیول او د پراختیا په حال کې د دلیل په څه کې ګوري تاسو؟
د نړۍ تر ټولو ستر بم په اچین کې استعمال شو و نه کولای شوای چې د افغانستان د خلکو قناعت تر لاسه کړي.
چې کله بم استعمال شو، اره سه بلته ویل شو چې تر نوی زیات د ایشان وو وژل شو، د غوی مرکزونه یو شمیر مهم مرکزونه لمنځه لاړل. په خپل د افغانستان دفاع وزارت د خبره وکړه
و زه به په دې حق نور توضیح نه درکوم، فقط دا به وایم چې هغه بم موثریت تر لو دی اوس به د ایش نور پراختیا نه وای کړي او تر توري بوړې پر به نه وای رسېږي.
او اره سه دغه د حکومت عملیاتو پر بتو بخې ساس خبرې قطع کوم. حکومت د بم له استعمال مخکې هم او دغې نه وروسته هم په کراتو د موضوع ذکر کړی چې د داعش د زپول لپاره په ننګرهار کې عملیات پیل کړي، پراخ عملیات وکړل. ولې د حکومت عملیاتو صرف فکر کوي په هغه شکل چې لازم و نتیجې نه دا ورکړي؟
تاسو پوهیږئ د یو طرف څخه داعش واره پروژه نه ده او داسې باید نسې قیاس چې په خپل فرد ډله ده او د امنیت خرابۍ لپاره رامنځته شوې ده، بلکې دا یو نړیوال تنظیم دی، یو نړیواله ډله ده چې دا خپل شاته تمویل کنندگان لري.
کله چې تاسو وایئ چې دا یو نړیواله پروژه ده او ډېر ستر قدرتونه د دغې پروژې ملاتړ کوي، بیا نو څه فکر کوئ چې د دغه ډلې پر وړاندې مبارزه څنګه په افغانستان کې ممکن ده؟ او آیا فکر کوئ چې د دغه ډلې پر وړاندې به مبارزه کامیاب شي؟
زه فکر کوم چې په افغانستان کې په هغه صورت کې د دې ډلې پر وړاندې کامیابی ترلاسه کېدلی شي چې امریکایان مستقیمن د داعش پر وړاندې باندې عمل وکړي.
باری یاریز د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه چې حدیث پردیس ورسره مرکه کړې وه او موضوعي د داعش د وسلوالې ډلې د وروستیو فعالیتونو په وړاندې د افغان حکومت او ناتو عکس العمل وو. دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ، د پی یک استډیو خبري خبرونه اورئ.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
وړاندې په خبرونه کې ستاسو پیغامونه البته ستاسو غږونه خبرو چې تاسو د روانو چارو په اړه سوي همدارنګه مو د هغو مرغانو له وضعیت نام خبرو چې په خابه د هند له سمندر او شاوخوا سیمو الوتل په افغانستان کې د مزای وو ول د لاري د منځنۍ اسیا او نورو هیوادونو خواته تل خو وس د جګړو له کبله د مرغانو دغه د مزای هم هغه سینه دی پاتې چې وو همدارنګه یو کلی او زرقه ګنا ډراما هم لرو خو تر دې هر څه مخکې یو ریپورت راخلو هغه دا دی چې د خوست د تریزوی اولی شور ولسوالۍ اوسیدونکي له دولت نه غواړي چې د سې شنبې په ورځ د یو ماشوم د قتل او لاروهنې په تور نیول شوي کس ته دې سخته سزا ورکړل شي. چارواکي وایي نوموړی ماشوم هغه مهال ووژل شو او د هغه پلار او تره ټپیان شول چې خپل کلي ته د تګ پر مهال یې پر موټر غلو وسروال برید وکړ. نجیب الله لوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د خوست امنیتی چارواکی وای د خوست د مرکز اړوند د منګس خوړکې یو ډله وسوال غلو چې غوښتلې د ملکی وګړو څخه موټر وتختی او په موټر کې سپاره کسان د موټر ورکړې ته تیار نشول نو د وسوال لخوا پرې ډزې وشوې چې په ډزو کې یو شپه کلن ماشوم ووژل شو او د همدې ماشوم پلار او ترپکې ټپیان شول. د خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت آزادۍ راډیو ته ویل چې پولیسو د پیښې له خبرېدو سره سم خپل اجراءات او حرکتونه پیل کړل چې بالاخره د چهارشنبه ورځ سهار درې بجې د پیښې یو تن تورن ونیول شو.
موږ ټوله شپه په دې باندې کار وکړو. بالاخره سهار درې بجې موږ موافق شو چې د ګربز ولسوالۍ اړوند په یو کلي کې د مغ یو میل سلا سره موږ دای بلفل نیولی دی. انشاءالله تعالی د موږ د قانوني پړاوونو نه وروسته به دای عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کو.
په افغانستان کې پر محاکمو د ولس یوه بېباوري داده چې د بېلابېلو درنو جرمونو په تور نیول شوي کسانو ته د محاکمو لخوا د قانون مطابق سزا نه ورکول کېږي. د وژل شوي ماشوم تره محمد بصیر چې هغه هم په دې پیښه کې ټپي شوی په خپلو خبرو کې په ژړغوني آواز قضا مخاطبه کړه او د یاد شپه کلن ماشوم د قاتل لپاره د سخت سزا غوښتنه وکړه.
تاسو سب پروته هم د تو بچه دار شهید کی وی ولی سره کان سزا به ورکړي چې کوم مجرم د کوم قاتل لا غینې ولدا انور دوا خو ور سره و ملګری بیا بده نسی خو اصلي قاتل نه ولدا چې کوم زی وشته يم مور یې رمړ کړه دا یم وروري ولدا دغه سی بنور څمره والی.
د ترزه یو تن قومي مشر حاجی دیوالی چې د مشرانو په وډله کې د پیخه پټاړو زوی چارواکو سره د لیدنې لپاره خوست تللی وو د پولیسو د ستاینې ترڅنګ قاتل ته د جرم مطابق جزا غوښتنه وکړه.
دوستانو تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړی اوس هم زو او د داعش د وسلوالې ډلې د وروستیو فعالیتونو په اړه د څو کابل خاریانو څرګندونې اورو.
ستاسو له پیغامونو نه
او باید دولت زرز ترزر غور وکړي که غور ونیسي حتی سر کابل دمره رسي دیسی اجی قائم کی اجی خوشی کی هغه بیرته بیا الله سره زباد بیرته بیا د شپ کې راشي نو په دغه خاطر باندې دولت مایوس تا د پوس غور نه کی فکر نه کی خلکو مشکلات زیات تا او هر اولاد ور په صلاح او کورونا به کور کی جلال آباد تر روان دي.
داعش خو ډېر یو ناوړی ګروه ده. د پاکستان ناراضي د ایران ناراضي د افغاني په نوم جنګیږي. دوه داعش شل ورسره ملکی ورسره یو ځای شي معاش ورکوي هغه د پیسو د خاطر نه جنګیږي. داعش خو خپل مقاومتونه کوي په توره بوره کې او په اطرافونو کې خوشته دی که په ښار کې نشته نو ښار ته هم رانږدې شوي دي.
داش بلدینه خو زکه دیږي چې په اکثره ځای کې چې کوم دولتي کسان دي دغه غوځپی غفلت لساب یا دغه سامنے پورا کنټرول نشته چې مثال څوک کوم خاګر جي راګر جي په دې دقیق امدګي ونی شو دي په اړه خلک د سبا د بیګا تهران د دمدغه داش نه لاسه حکومت به د دې جدي بلټنه وکړي دې باندې عملیات وکړي.
دوستانو وس هم د مرغانو حال هغه مرغان چې په خابه د هند له سمندر نه الوتل او په افغانستان کې به یې دمه کوله په سلګونو قسمه داسې مرغان و چې افغانستان یې د فصلي سفر د مزای وو خو اوس دغه د مزای هسې نه دی پاتې. راځئ له احمد شیبر نه به واورو.
د کابل ښار په لمن کې کول حشمت خان هغه سیمه ده چې په پسرلي کې هر کال له دریو تر څلور سوه ډوله مرغان دلته دمه کوي. دا مرغان د هند له جنوبه رالوزي او سایبریا او قفقاز ته کوچ کوي. په افغانستان کې شاوخوا 40 کلنې جګړې د دغو مرغانو د مزای سخت اغیزمن کړی دی. په کول حشمت خان کې ځای ځای کورونه ودن شوي، شاوخوا ژور څاګان کېنستل شوي، کثافات پکې زیات شوي، ځینې برخې زورواکو غصب کړي او په دې کې هم شک نشته چې د هوا له تودېدو سره هم د دې سیمې د ډنډ اوبه کمې شوي دي. د حشمت خان له کوله بره د بالاحصار تاریخي کلا ولاړه ده چې هغه هم له جګړو روغه نه ده پاتې شوي، او جګړو یو شمېر بې ځایه شوي کورنۍ هم د کولې حشمت خان شاوخوا ځای پر ځای کړي دي، چې له دې سره د مهاجرو مرغانو دا د مزای سخت متاثره دی. دا سیمه یو وخت د افغان شاهانو د ښکار ځای و. د وخت واکمنانو به د دې سیمې چاپېریال ته پام کاوه، خو فرانس پرس اژانس لیکي چې په 1990 میلادي کال کې د شوروي اتحاد د ځواکونو له یرغل را وروسته بیا د کورنیو جګړو پر مهال افغانان د ځانونو د ژغورنې په غم کې شول، چې له دې سره د افغانستان چاپېریال سخت زیانمن شو. ملګري ملتونه وایي شاوخوا 50,000 هکتاره مځکه چې په 2005 کال کې د افغانستان د چاپېریال ساتنې ادارې تر حفاظت لاندې راغله، اوس یې وضعیت په ښه کېدو دی، او د ملګرو ملتونو د چاپېریال ساتنې ادارې دا سیمه د خوندي سیمې په نوم نومولې ده تر څو وساتل شي او بیا مرغان ورته رامخه کړي.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدلو د غرمه 12 بجو ته رضوان مراد سټوډیو کې دی. مخکې له دې نه چې یو کلی زرغګونو ډرامې ته ورشو، د رضوان مراد د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ننګرهار په توره بوره سیمه کې د داعش وسلوالو پر ضد پراخ هوایي بریدونه دوام لري. دا دفاع وزارت په خبر پانه کې ویلي چې د هلمند په مارجي ولسوالۍ کې په 13 ساعتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په مځکنیو او هوایي بریدونو کې د دولت د 3 وسلوال مخالفانو وشل شوي. وسلوال مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترس ویلي چې د افغانستان لانجه په جګړه نه بلکې په سوله ییزه او سیاسي لاره هوارېږي. نوموړي دا خبرې پرون له کابل څخه د کتنې پر مهال وکړې. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن د کورنۍ د غړو لخوا د پیسو د وینځلو په بهر کې د کمپنیو د لرلو د ادعاو په قضیه کې یو تحقیقاتي پلاوی ته حاضر شو. او سپینې ماڼۍ که څه هم چې قطر په تروریزم څخه په ملاتړ تورن کړی دی، د امریکا پوځ د چهارشنبې په ورځ له دې هېواد سره سمندري تمرینات پیل کړل او ټاکل شوي چې نوي جنګي الوتکې هم دې هېواد ته ورکړي. او د سومالی چارواکي وایي په پایتخت موګادیشو کې نن پر یو رستوران په یو موټر بم ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شول.
دوستانو تاسو پی یو سټوډیو خبرونه اورئ. دا د ازادي رادیو خبری خبرونه ده، خو اوس د خبری مطالبه و برخه پای ته رسو. ونیس پروګرام تر ازو عموما په دې ورځ موږ د پی یو سټوډیو په خبرونه کې یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث پرو. نو په موخه یو کلی زرغګونه ډرامې ته ورسته لیا د مباسي چې یوسف خان زدران د ډرامې پر موضوع لمل مسره بحث لري.
یو کلی زرغګونه
د یو کلی زرغه ګونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د یو کلی زرغه ګونه په ډرامه کې مو واوریدل چې خان دلاور خان دوی د ګلالۍ په مرکه راغلی وو، خو د ګلالۍ له پلار سره هوکړې ته ونه رسیدل. اوس به واورو چې د تفتیش په دفتر کې له یو نباله د تن سره څوک مرسته او ښه رویه کوي.
صاحب اجازه ده؟ رازا وروره بیروبار ما جوړوي لار ورته رازا
سامه ده بیروبار نه جوړ یو ورز متر لوت
ستاسو ارزونه تر ماخامه پوره نه تمامېږي. وایه څه دی وایه
صاحب؟ لکه د مرچو له څټې را کوشه لمانه د خبرې هېرې کړې.
وروره متلونه راته مه وایه، زه ستا به بولال ته نه یم ناست، اصله خبره دې کوه.
ښه ده، اصل خبره دا ده چې یو مکتوب مې راوړی دی.
خورایکا ولې راته ګوره؟
تصبر، دغه واسکټ په جوب کې مې خایو چې زه را واخلم.
ورورا یو ورځ د مکتوب پر وستلو کې تیر کړه. دا وایې د څه شي مکتوب ده؟
د زوی د تبدیلی مکتوب مې ده. ډېر ستړی کړه
یار. ورورا یو خدای ستا کا مقلتوب ته حیران یم. سترګې دې شته او کنه؟ دا د تفتیش حساب ده. د زوی تبدیلی د زمونږ کار نه ده.
نو چې ستاسو کار نه دی کومې شوبې ته ورشم چې خپل ګریوان ورته وشلوم؟
ورځه چې هر چا ته ګریوان شلوي هغه ستا خپل کار دی. نور زما مغزه مه خوره.
و خلکو د خدای لپاره مرسته راسره وکئ. دا مې څومه ورځ ده چې دفتر په دفتر ګرځم خو څوک مې په خوله تریخ پیاز هم نه خوري.
ګوره وروره ته لږ دلته راشه.
ما ته وایې بیبي؟
هو وروره ته به داسې وکړې چې دا زموږ د شوبې مخامخ شوبه خو وینې.
ښه واغه واغه وینم. یو
بس همالته به ورشي. ستا د زوی مکتوب د هغې شوبې کار دی. که بیا دې په کار کې څه مشکل وو ما ته ووایه، زه درسره مرسته کوم.
بیبي ایمان دې سلامت شه. ته څومره فرشته خویه بیبي. خلک وایي چې ښځې د دفتر په کارونو نه پوهېږي. زه وایم چې اخلاص او د کار کول د خلک له ښځو نه زده کړي.
طیبه زه خو وایم چې ته ورسره دفتر په دفتر وګرځه، ثواب به دې وشي.
ګوره مامور صاحب محترمه، دا زما او ستا هم وطن دی. خیر دی که د اصلي شعبې په ځای زموږ دفتر ته راغلی. په ما او تا حق لري چې په اخلاص او خوږه ژبه د کار او د مشکل د حل لاره چاره ور وښیو.
اوهو دل ملک مرا و خود زلخت گله. سترگ مروخانه.
سترگی دی تل روخانه فاطمه جانه. سترگی مشه لکه چی کلینک تا نمیتللی.
ای کلینک تا بلا خیر وزم. دل تا پا کلینک توب ناروخه و اغه تا ورغلی وم.
خواه پلاسونو دی برکت شا. شکر چی پا میرمانو کیم دست یو چو گله رو چی خلگو تای خیر رسیگی.
کور دی ودان زلخت گله. چه واس مووی لخپلو خالگو بای دریغ نکو. رختیا تو چه تا تلیلوی؟
عیشه لرکی می مکتب تا بیوالی و اوز کور تا روانه وم. رازه تا دیم دم جوره که
جوانده ای واسه زلخت گلی. گورا ازا چه چه در دوایم خام خوابه را سرمانه.
بایم ستا خبری خو گوری و شکری دی. خو اسی و خبرشتا
دادا پا گوری و شکرو که دی هم خبر را ویستا. خوایا د څه شان دغه نظر ته درول وېدا؟
اندېښنه نشته. خو ما دا ویل چې ته به ما ته څه رقم خبره کوې. کوم بار چې ته زما په غاړه ږدې هغه به زوړای شم کنه؟
د ګلونو بار دې په غاړه ږدم دا خو وړای شي. مقصد مې دا دی چې یو د خیر او ګټې کار مې درته لیدلی دی. د چا خبره هم پکې خرما ده هم ثواب.
ظالمې د روژې میاشت ده، د خرما او ثوابونو میاشت ده. وایم زری راته ووایه چې اوس مې د ماشومې غوندې ورته تلوسه شوه.
اوس مې زړه غواړي چې لږه دې وځوروم او سړی درته ونه وایم.
نه نه فاطمه ګلې، ځوروی به مې نه چې درته پړین په ژړا به شم.
مه کوه، د ژړا تاب دې نه لرم، درته وایم یې. خبره دا ده چې یو ځای کې مې وظیفه درته لیدلې ده.
الله دې خوږې خبره دي جار. دا چیرته؟
زمونږ په کلینیک کې.
مننه فاطمه، خو ما نوی نرسنګ پیل کړی، دومره تجربه نه لرم.
د نرسې دنده نه ده، په کلینیک کې اداري ماموریت دی. وایم ته داسې ورته جوړه یې لکه په ګوته کې لګېدلی غمی.
وایي په خوله دې برکت شه، دا خو ډېره ښه خبره ده. خو زه یوه شي ته په چورت کې یم.
چورتونه له سره لرې که، تعلیم لرې، په هر څه پوهېږې. ښه ده چې د تعلیم او زده کړې خیر خو د خلکو ته هم ورسېږي.
ستا خبره خو صحیح ده، خو زه وایم چې په کور کې به څوک اجازه رانه کړي.
ای وچنو شور مه کوئ، دا میزونه او څوکۍ برابر کړئ چې اوس به معاونه صاحب د مکتب میدانۍ ته راشي.
ټولګي شوخه او نخرهي معصومه چې سطل یې راواخیست که نه
جان مرزانې خورې بېغمه اوسه سطل مې دادی د ماشوم غوندې په پلو کې راپټ دی تا غوندې عجزه مرغۍ نه یم چې وار مې خطا شي
منم دې زه عجزه مرغۍ او ته سپینه بازه یې املې کوې املې اوس به معلومه شي چې د ماونۍ صاحبې په مخ کې د وار پار خطا کېږي که نه
بس بس نوټې نو دا اوږده ژبه سنبال که فرزانې د کومې کمبختې کورنۍ ناوې به جوړېږي
وې خورې ته خبره نه زه څومره بختوره یم په کوم کور کې چې ناوې شم چې خاندم ګلونه به غوړېږي او چې هسې معمولیم ژاړم شبنم به راورېږي
ښه ښه دا کمال خو دې پټ ساتلی وه چې داسې ده کټ کټ له خندا ده شنه شه چې د مکتب میداني سره او ژېړ ګلونه شي
وانجونو هغه د ماونه صاحب هم را روانه ده هغه به په ګلونو کې راشي او خار کلی به ورته وشي
وانجونو دا ووایي چې نوي مېلمانه منی که بېرته دې وګرځي
د نوي مېلمنې قدمونه دې زموږ په لیمو وي هر کله دې راشي
د نوې میلمنې قدم دې بختور وي نوې دندې مبارک شه
اما ونه صاحبې په همدې د ګلپوشې چوکۍ کې نه یو ځل به ټول زده کوونکي مبارکي درته ووایي بیا به تاسو خبرې وکړئ
سمه ده اوهو دا هم څومره ښایسته ګلپوشه کړې ده دا دې زه به کېنمه
ښکلو او خوږو زده کوونکو عزتمنو نجونو زه ستاسو د دومره لویې مینې تاب نه لرم مینه مو جار شم زه باور لرم چې تاسو هر یوه هغه روښانه ډیوه یې چې د جهل تیارې به رڼا کوئ مور وطن ته به سوله خوشحالي او پوهه راولئ
مبارک دی وی ماونې صاحبې مامې او څه درته راوړي
ایو پنجلۍ په دې سطر کې څه دي چې تر پلو لاندې دې پټ نیولی
ماونې صاحبې دا ښې رڼې او یخې اوبه دي دا شیندم یې چې له مخ نه دې د لارې ګرد او غبار لرې شي
لرې شه وشو خې دا ټوګه به راسره نه کوې
اوس به درشم در وایخله
زه خو هسې وویرولم دا خو مو ګلونه راباندې وشیندل هره یوه ګل شې خو عمر مو ګل مشه
مینا خورې ښه ده چې په کور کې یې ما ویل هسې نه چې مور سره مې ماماګانو کره تللې وې
نه په کور کې یم ولی جانه وروره ولې دې دا پوښتنه وکړه
پوښتنې پسې مه ګرځه یو ښه زیری مې درته راوړی دی
زیری دې په ګل بدل شه ته مې څومره ښه ورور یې ولې نه ویل چې زه څه شي زیری دی
اوس یې نه درته وایم خو ته یو کار وکړه
ښه وایه خور دې جاشه څه وکړم
دا ووایه چې مور مې چېرته ده
مور مې په هغه بله کوټه کې ده ولې دې دا پوښتنه وکړه
دا پوښتنه مې ځکه وکړه چې ته به ورشي له مور نه به مې رخصت واخلې بیا به زه رخصت ترې واخلم
څه په خبره دې پوه نه شوم رخصت څه لپاره
زه او ته داسې یو ځای ته ځو چې هلته به تا ته د زیرې خبره معلومه شي
وای ولی جانه وروره ولې مې زړه اوبه کوې تر ژبې لاندې خبرې مه کوه خو سپینه مامدینه یې راته ووایه
زما خوږې خورې ستا لکه چې زه ورته تنګ شو داسې ده چې ته له پوهې او لیک لوست سره مینه لرې زړه مې دی چې د سواد زده کړې په کورس کې دې شامله کړم
رښتیا الله خور جاشه ته اوس رښتیا وایې
هو خود رښتیا وایم دروغ د ایمان زیان دی دروغ به ولې وایم
چې داسې ده زه به مې له مور نه رخصت واخلم
سمه ده ته مخکې شه دا هته زه م درپسې درغلم
ولی جانه څه خبره ده ته او مینا خور چېرته روان یې که څه
ونیسه اللهله له مور نه رخصت اخلو بیا مې زړه دی چې مینا خور د سواد زده کړې په کورس کې شامله کړم
څه څه د زده کړې په کورس کې ولی جانه ته په خودی که بنګ دې وهلي دي
بنګ به مې ولې وهلي لاله پوهه او زده کړه خو د نارینه او ښځینه دواړو لپاره لازمه ده
ته لیونی لیونی مینا اوس د شپاړسو کلو ده هسې ولې خلک راباندې خندی
لاله څوک چې د علم او پوهې سره مینه لري هغه لیونی نه هوښیار وي هوښیار بیا د تعلیم لپاره دا هیڅ خبره نه ده چې ته د څو کالو یې د پیغمبر حدیث دی له زانګو نه تر ګوره علم حاصل کړي
بله درنو اردن کو ستړی مشه تاسو دمګړې دی یو کلی زر غګونو ډرامې یو سلو څلور نوې ما برخه ووریده خو اوس د یاد ډرامې په اړه بحث مو هر کله کې په ډرامه کې تاسو د طیبې د کار په اړه د چ خلک شخصیت ته په کوم نظر ګوري ووریدل خو په دولتي ادارو کې د میرمنو پر ونډې ولې ټینګار کیږي په دې اړه مو د ځانګړې بحث چل درنې ملمنې مریم اروین بارکزی سره لرو زه یوسف زدران هر کله کوم اغلی بارکزی د فیفا د ښځو ځوانانو د سیاسي ګډون د ډلې فعال میرمن ده چې په دې برخه کې ننګونې لاسته راوړنې او راتلونکي فرصتونه مطالعه کړې دي بارکزی صاحب زموږ خبرونه ته ډېر زیات په خیر راغلې ستړي مشه
ډېره زیاته مننه زه خپل سلامونه تاسو ته او ستاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم هیله ده چې مبارک روژه په خیر
دي ډېره زیاته مهرباني درنو اوریدونکو تاسو په دولت کې د میرمنو ونډه او دندو ته په کوم نظر ګورئ خپل نظرونه مو 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته غږ ثبتونکي ماشین شمیرې ته راته پرېږدئ او که غواړئ مخامخ را سره وغږېږئ نو 0 9 2 3 5 4 0 0 9 2 3 5 5 شمیرو ته راته زنګ ووهئ مخکې له دې چې تاسو ته درشو اوریدونکو ستاسو پیغامونو ته او په دې اړه ستاسو نظرونو ته طبعا له میرمن بارکزی سره باید خبرې ولرو بارکزی صاحب په افغاني ټولنه کې تل د ښځو لستونزو ویل شوي دي خو تر څنګ یې د ونډې په ډېرېدو هم ټینګار کیږي لشته ټولو ستونزو سره بیا دا ټینګار په څه معنا یعنی
لکه چې اوریدونکو او تاسو شاهد یې واقعا چې د ښځو ونډه په ایموږ په اجتماع کې ډیره کمرنګ ده او همدارنګ ډیره سنتي ستونزې موږ په اجتماع کې لرو ولی لکه چې ټول پویږي ښځې نمایي د جامعې برخه ده نو باید په سیاسي اموراتو کې په اجتماعي اموراتو کې په فرنګي اموراتو کې باید ګډون ولري او د دې ګډون ډیره زیاته مهمه ده ځکه موږ چې وینو ښځه په کورنۍ کې یو ډیر ښه رول لوبوي همدارنګ که د ښځو روزل شي او په علم او تربیه باندې فکر وشي موږ په اجتماع کې د کوي شو چې سمبول په هیڅ ولیرو او د په اجتماع کې ښه ګډون لري
د چې نیمایي برخه د دوی د په دې خاطر باید ونډول لري کنه د دوی اړتیا موجوده احساسيږي چې باید په اړه برخه کې دوی فعال وي
نه ځکه چې نارینه او ښځینه دواړه مساویانه توګه حقونه لري همدارنګ ایدینی یارخنه کې وویني مساوات په نظر کې نیول شوې دي همدارنګ که په قانوني بنامغه وګورو مساوات وجود لري نو دی وی پر د دې اجتماع لزوم دي چې باید خزه په اجتماع کې ګډون ولري
نو تاسو په دې باور یی چې یوازې کسړی برخه لري او دوی فعالیتونه کوي کارونه مختوړي ممکن هغه ټول نه پرمختګ و نه کړی غشن
نه نه دا سه هدف می دا سه شي نه وو اما هدف می دا دی چې د نارینه او ترڅنګ شزینه هم باید ګډون ولري ځکه چې لازم ملزوم دی او بل دی همدارنګه چې ما د وخت تاسو ته اشاره وکړه چې په کورنۍ کې مهم او در ورونه لري همدارنګه دای کوي شي چې په اجتماع کې د رول او هغه سهم ولري
بل امون په ډرامه کې د تیوي کړوړو مو او ردل تاسو په دې برخه کې فرصتونه او غوښنه مطالعه کړې دي په کومو برخو کې ډیره اړتیا ده چې باید تاسو فعالیت ولري په تیر ټول میرمنې
خب کومو دراما موارد ویدله واقعا ډیره مفید دراما و او اوسنی حالت کې داسې درامې ډیره مفید دي ځکه چې موږ غونډې لرلې د خزو سره او خزو ډی ټینګار کوله چې داسې برنامه باید د رادیوي برخې نه رادیوی برخی نباید خزینه خزو تا نشر شی او در دیر مهم درامه و قنز همیشه آوریدون که یما و همیشه دعار و ما در دیر مفید برنامه دوزد تاسو در کار دیر زیاد تشویق و ما و حمایت و مای او پتن که موگ ببینو واقعا خزی طولنه که سونزی لیری اما فرصتون هم فعلا وجود لیری زکر چه کلا چه حکومت جور شو او خزو ونده و خود دی ویل چې موږ 10% ونده خزینه و برخو تور کیو اما متاسفانه موږ چې اوس وینو 10% ده برخه یې نه ور کړی همدارنګ فعلا په دو برخه کې ډیر کار ضروری دی چې موږ باید شزه په تصمیم گیری او سطح کې راویلو ځکه چې موږ خزینه برخه په تصمیم گیری سطح کې ونلیرو موږ نشو کولای چې پرمختګ
نو د اړتیا په کوم زینو کې ډیر احساسي کې زما پښتنه اصلا دغه کوم
فعلا په سیاسي او فرنګي برخو کې ډیر د مطرح ده او باید ډیره جدي مختایر
وو بلې اوریدونکو ته موم شمیره بیان کړی دي تبن را سره اړیکې نیسی لمړی اوریدونکو ته ورزو چې لکم زین اړیکې نیولې خپل ځان معرفي کوي او پښتنه کله ریاغه کنه نظر یې ورو ډیر زیات په خیر راغلی خبرونه ته ستړي مشه
السلام
علیکم وعلیکم السلام مهرباني
السلام علیکم څنګه
کندهار نه موړی کني ولې ته مهرباني مونږ موضوع اتمن تاسو اوریدل د پام دیړ تاسو نظر اورو چې ولې دوی پر ونده باندې ټینګار کیږي تاسو د په دولت کې د میرمنو ونده ته کوم نظر ګوري بلې د د اوریدونکو اړیکه وشله د کڅو منتظرم پات شو ام نور اوریدونکو را سره په لاین کې شته دوی ته به ورزو مهرباني خپل موزان معرفي کړی کوم زنه ماړی کنه ولی او تبن ک او زر ک موضوع تر راشي مهرباني بله
بله
بله استاسو اړیکه زمون سره وصل د ازادي رادیو ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام ورور ځان مو معرفي کړی کوم زنه مړی کني ولی او د موضوع په اړه تاسو نظر اورو
زه دران ساتو خیم د بل ولایت تاسو هم شنای ریدون کي او هم کا
ته خیسه ډیر زیات په خیر راغلی مهرباني چې نن بیا را سره خبرونه کی موضوع متمنه خسته د نظر لری هغه او که پښتنه لری مونږ سره مریم اروین بارکزی ملمنه ده چې د خزو د سیاسي حقوقو د ډلې وفاله ده
بلی موضوع متاسف کړی د ډرام مهم و پاکان سخصی تر نارینه و دیر مترحیمی وی او دیر دزدی لحجه دیر نرم وی لازم بخبال یکین هم ډرام کن هم دا ثابت تکر اخو البته سید مخت وطن که در خز و رول بیخی دیر کم دا او بد بختان سید مخت وطن که سول او امنیت دیخی په خطر کې د کاش کې خدای وکړي چې زموږ وطن وايي نو د ښځو رول به بیا هم په سیاسي لار او په نورو خدمتو کې دیخی ډېره زیاته وه خو مېلمنې زخمې دا خواسته دې وویل چې د ښځو ضرورت په فرهنګي او سیاسي امورو کې ډېر ده نو دا پوښتنه کوم چې آیا په تعلیم او تربیه او په طبي او نسایي او میلادي و کې لږ ډېر ضرورت نشته او بله پوښتنه مې دا د دې حکومت او څومره راځي د آیا د دې حقوق کې یو اشاره کړې ده یا مطلب د دې حقوق پر ځای کړې
خیر اوسې تو خیسب تاسو پوښتنه وکړې نو زه به ستاسو نه پوښتنه نه کوم ډېره مهرباني ستاسو اړیکې نه او دا چې راته پیغام پرېږدی او یا پوښتنې لرئ بله اوریدونکي ته هم ځو چې بیا اروین تاسو ته راګرځو مهرباني ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده دا وخت غږ مو اورو
وعلیکم سلام څنګه یې
خیر مهرباني خیر اوسې کوم ځای نه د اړیکې نیولې نوم دې څه دی
نن مې رحمت الله د غزنی ولایت نه
رحمت الله په خیر راغلی خبرونه ته زمونږ موضوع ماتمن اخیسته ده تاسو وند ته په کوم نظر ګوري البته د میرمنو وند ته په دولتي ادارو کې په خونځي کې که تاسو په خونځي کې وای او په روغتونونو کې په نورو ځایونو کې
او ولا مورځن دا
رحمت الله مونږ په دې اړه غږېدو چې په دولتي ادارو کې د میرمنو ونډې ته تاسو په کوم نظر ګورې او دا ونډه ولې مهمه ده
بس دا هر څوک بس دا ونډو ته په سم نظر وګوري باید په بل ونډو ته نه وګوري
ستاسو پیغام کلام پاتې کېږي نو دا چې تاسو آماده نه وي 0 او 0 شپږ 0 0 1 0 0 1 شمېره د همدې لپاره ده چې مونږ ستاسو پیغامونه پکې ولرو ډېره مهرباني ستاسو اړیکې نه مونږ همدا موضوع په فیسبوک کې هم پریښي وه زمونږ ځینې هلته مینهوالو راته نظرونه پریښي دي هغو ته ورځو ضیاالحق هڅان لیکلي باید 0 شي په اوسنیو شرایطو کې ښځې باید له کوره ونه وځي ځکه په اداره کې اسلامي نظام مطابق قوانین نشته محمد اجمل عادل لیکلي ښځې څه ضرورت لري چې له کوره بیرون وځي سید هارون بیا لیکلي چې اسلام په کومه اندازه حق ورکړی په دې خاطر دا هیواد د مسلمانانو دی او جمهوري اسلامي افغانستان دی هغومره حق غواړو ابو حاتم بوستی بیا لیکلي د سلیمان علیه السلام په وخت کې بلقیس د یو ملک بادشاهي کوله نو که په اسلامي حجاب کې ورته دنده ورکړل شي او د موجوده حالاتو پر خلاف تاوتریخوالی ختم شي نو ښه به وي زهیر کوټوال لیکلي په اوسنیو شرایطو کې ورسره موافق نه یو نو دا د خلکو نظرونه او طبعا په دې اړه باندې ډېر خلک مخالف نظرونه لري نو څنګه به ته دوی ته ډاډ ورکوې بلاخره بارک زی
خب طبیعتا دا مینوالو خپل پیغامونه دلی تاست پریخی دی منتا دی افغانستان په اجتماع کی که مو گووینو دیره خلق واقعا اغا سطحی تا ندیر سیدلی چه دی خپل کورانه مثلا خپل خزو تا اجازه ورکا چه دی باندی لارشی او کار وکا دی طول جان منحصر جان تا بولی او همیشه دی وایی چه ناری ندی اتا دا سنتی مشکل دی چه همیشه ناری ندی فکر کا چه نر دی برون پا پاره دی او شزه دی کوری پاره ده اما متاسفانه باید دی دو کاروی پاره باید برنامه ونی ولشی آگاهی آمه پوهوی برنامه باید ونی ولشی او دا البته دی نارینه و ساغه نارینه و سا چه واقعا خلاف دی طبیعتا که مو اسلامی ارخ دی ووینو مو بهترین مثال لی رو دی حضرت محمد صلی اللہ علیه سلم شزه بی بی خدیجه چه و تجارت پیشه و حقا هم شزه و مگر تجارتی که ولا نو به دو لحاظ واقعا زینی ستونزی وجود لیری ذهنیتونه وجود لیری چه باید چه کار و نکا اما زه تینگار پدو کم چه باید آمه پوهاوی پروگرامونه دیر شی اغا نهادونه چه دیخز و دی حقوق پارا کار کده پروگرامونه باید ونیسی هاو هم دارنگ رسانه پدو که دیر ام در رول لیری
بله بله زیب ده نظر چه موجود ده آمه پوهاوی کم زور دستاس په نظر که دلت او دو بل دول برداشت موجود ده اصلا
دقیقا ده ده ناپوهی نه ده خبر کیجی نو پول هاز باید آمه پوهاوی پروگرامونه دیر شی
نو کلا چه ده ناپوهی نه دست کارونه کی تاس بخلکو ده دول قناعت ورکوي چې نازمون غوند مهمه ده کاروز بل اخر ټولنې پرمختګ لپاره
تاسو ته وویل چې هغه نه هدونه چې د شزو د حقوق لپاره کار کا
نو دوست خلک برنامه خلکو ته څه ډول اطمینان ورکولای شي فرزند په کومو برخو کې ولې ضرورت ده
خب ضرورت که تاسو ووینئ اوس مثلا زه خپل یو شزه یم په مدني فعال یم او د شزو د سیاسي حقونو لپاره کار کوم نو زه یو ښه سمبول کیدای شم او خزو ته چې دی مثلا غاړي چې راووزی ټولنې ته او کار وکړه او زه ټینګار کوم ډیرې دوه خبرې ته چې شزه برابر د نارینه او حق لري او باید په اجتماع کې ګډون ولري
په دې برخه کې توخی صاحب ځینې پښتنه هم درلودلې هغه به منتظر وي تاسو
دقیقا توخی صاحب دوی پښتنه دیمانه دلودلی طبیعتا په تعلیم و تربیه پرخ کې ډیر لازم پروګرامونه باید وي او دا ډیر بخصوص طبي پروګرامونه مثلا موږ واقعا ضرورت لري نسایي ولادي شزو ته ډاکټرانو ته شزو ته باید همکاری وکي او د ستونزې حل کا اما زه بیا لازم سیاسي ارختای کې موږ شزې په تصمیم گیری یو کې ونه لرو موږ دغه مرد سالار حکومت به ولیرو او موږ به ونه شکرای او خزو ته چې واقعا کار وکړي د تعلیم و تربیه ته او مثلا د مغو پوهاوی ته ضرورت لري موږ ورورسو او هم دارنګ د دوه هم سوال د لو د لا پښتنې د لو د چ حکومت څومره حقوق
سنې ونده ته تاسو کوم نظر
ګورئ او بله دقیقا لکه چې ما په اول کې وویل چې موږ ته 10% وعده کړی و اما متاسفانه 10% اوس که موږ ووینو په وزارتخانو کې په سفارتخانو کې هم دارنګ په شاروالیانو کې هم دارنګ په ولایتو کې د شزو ګډون د تصمیم گیری په سطح کې ډیر کم دي
مبارزه کوي وړي
دقیقا ما پوبل پروگرام کې تاسو ته ویل په دوه پروگرام کې مزه تاسو تریبیون طریقه وایم چې موږ وشوي کړلای چې یو سلو سل کسه شزه په ولایتو کې شناسایی کو او د حکومت ته وړاندې کو او حکومت نم دا غوښتنه درلوده چې باید د شزه په تصمیم گیری په سطح کې راشي
او زه بیا هم غوښتنه ته تقریبا څو میاشتې تیریږي په دې اړه موږ په پاملرنه شوې
بله او دقیقا پاملرنه شوې ده هغه کمیټه چې د حکومت له خانه ته نه شوی و چې ولیانو موینانو د کسان انتخاب اول خوشبختانه موږ یو الله سره رو ندروده تجارت موینه محترمه کاملا صدیقی د موخ کاندیدا و موینیت ته چې خوشبختانه د حکومت خانه و منل شو او د رسما خپل وظیفه هغه کله ونی ولا هاو هم دارنګ نرګس نهان موږ وزارت ته کاندیدا دلوده چې فعلا سرپرست ده او موږ د تاسو تریبیون طریقه غاړو چې پارلمان ته وی کله چې د معرفي کیږي امید لرم چې اعتماد رای واخلي او د یو شي کړلای چې دا کرسی
خو د سیمه ډیره هیوادونو ته پکتو کدل ته بیا د حکومت کې د میرمن وند تر شاید افغانستان کې زیاته هم وي خو بیا هم ټینګار پرې کیږي فکر نه کوي دلته باید بیا سړی شکایتو کې وخت نه وخت لکه چې کوي
که موږ مثلا د منطقې په کچه وګورو واقعا موږ لږ مخته یو البته په دو حکومت کې اما کله چې د خپل برنامه درلودلې کمپاین پروګرامونه یې درلودل د شزو ته د حق ورکړه او همدارنګ ما د وخت تاسو ته اشاره وکړه چې کله چې موږ وایو چې شزه نیمایي برخه د اجتماع تشکیلی وي نو باید د نیمایي سهم هم ولري
تاسو پارتیا ټینګار وکړ خو ډیر کله داس هم ویل کیږي چې سمبولیک استفاده کیږي لمرمنو څخه په چوکۍ چوکۍ باندې که ناست یم هغوی صحیح کارونه نشي مخته وړلی. تاسو هم دا څه احساس کړی دی؟
بله، دا ستونزه موږ احساس کړی ده. واقعا په ځینو ځایو کې ښځې سمبولیک نقشونه لري او همدارنګه دی دا ځینې ښځې دا توانایانې نه لري چې مثلا مغه چوکۍ ته چې دی ورزي هغه مخته یسي. خب سربېره د دو موږ کله چې دا ستونزه احساس کله په دو باندې راغلو چې موږ په کمیت باندې نور فکر نکو، نور موږ باید په کیفیت باندې هم فکر وکړو. موږ د مغو لپاره یو لست تهیه کړو چې 1100 کسم کې معرفي کړ، یعنی دا ښځې چې موږ معرفي کړي دي توانایي نګانه مدیریتي په سطح پالي توګه دي او باید د دو لست نه استفاده وشي. او کله چې دو لست نه استفاده وشي زه په یقین وایلی شم چې موږ ډېر شایسته او شایسته سالاري ښځې ولې
په ورستیو کې که زمينه برابرېږي بلاخره حکومت چمتو کیږي چې ونډه درکړي. فکر کوي خلک چمتو دي چې ونډه واخلي؟
خب دقیقا په مرکزی سیمو که خو زه فکر نکم چه کومستون زه موگ احساس کو، اما په سیمه ایز توگه کلار شو واقعا موگ بستون زه مخامخ شو. ولی ما دی وقتم تاستا ویل اوسم به دو خبر تینگار کم چه آما پروگرامونه پوهاوی پروگرامونه دیر مهم دی.
بله.
او باید ده پروگرامونه
ویلی شو دیر زیاده میره بانی مریم اروین بارکزی زمونگ سر پخبرونه که درن اردون که زمونگ دخبرونه وقت پای ترسیگ خو تا ون تاسو موضوع خیسی داو پا دیر لا دیر نظرونه لره دا وړاندیزونه باید سوی ونډه باید څنګه وي. نو په دې اړه خپل نظرونه 0 شپږ نوي 0 1 0 1 0 غږ ثبتونکي ماشین شمیرې ته راته پرېږدئ. راتلونکي اونۍ تر